라디오. 라디오 마사지.
شنبه د خبرګولې څلورمه د مې 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې مو په هرات، غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله له اوښتو ځانیا او مالي زیانونو خبرو. خو لومړی خبرونه. د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحد ایالاتونه منځني ختیځ ته یو نیم زر نوي پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنې کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان اغا اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شی په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جماعت ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د ژوري اوبښې د روژې په 19مه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته انتقال شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلی رسېدلي او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور ولی غلام ناصر خازی ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
دیوی شاغلی ولسمشر هم لارښوونه کړې چې له هر ډول هلې ځلې دې وشي او دا منار دې له ړنګېدو وژغورل شي. خو د خازی په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو د رسولو هڅې یې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری روډ له مس سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسټل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته 233 منډې هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2 وکټې واخیستې او محمد نبی 3 وکټې واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 9 منډې وکړې، حشمت الله شهیدی 4 منډې وکړې او افغانستان به د راتلونکي دوشنبې پورس د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د می په 10مه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحد ایالات په منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحد ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روان وکړې ده. ډانلډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه وګړي منځني ختیځ ته روان دي، نور به ګورو چې څه کېږي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېر اونۍ پیل شوې. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دا انتخابات ادامه لري. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 کسان د رای ورکولو له شرایطو 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي، تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجه به د مې په 16 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شوې وي. دا و خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې په غور، هرات او غزنی کې سیلونو تر 40 ډیر افغانان وشلي. د امریکا ولسمشر د امریکایي طالب زندانی پر خوش کېدو خپګان څرګند کړی. نړیوالو چاپی خبرونو د پیژندل شوي مولوي ریحان پر مړینه لیکنې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه چې د پاکستان پر ضد پرون لوبه وګټله په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نو مبدلاس باندې کړی و، موږ په هغه وخت کې مین وو، په یو چا باندې مین وو، بیا د درد سخنی مو دا نوم نوشته کوي په ستونو باندې په خالو باندې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 21 ته لوړ شوی دی. ویل کیږي چې د خلکو کرهنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بې کوره شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و څو حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده یکنه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. در ملا اصغر پنوم در وسری کور سیل وره چه اصلا نده معلومه چه چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لاره، لطفا حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل یو وشتنه مړه شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور، هرات او غزنی را رسیدیل راپورونه وای چه یوشتنه مردی. په هرات که نه تنه ورک بلل شوی و او تنه برته پیدا شو. متاسفانه دری کچنیان هم مرد شوی دی. تاوان زیاد رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمن تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډېرو ولایتونو کې خامې او نیمه پخې لارې، کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولي دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والي غلام ناصر خادې ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راهای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسي کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضررو سوو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والي وویل چې دوی له ټولو متاثرو سوو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید تلفاتو او د رسیدلي زیان ارقام بدل سي ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسېدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21مه نېټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګري ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یو بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له زندانه د جان واکر لینډ پر خوشي کېدو خپګان څرګند کړ. دا کس په امریکایي طالب مشهور دی. د پښتون پنځن به پورسته د امریکا د متحده ایالاتونو لوی وسندانه په داسې وخت کې خوشی شو چې د بند مودې لا 3 کاله پاتې وو. لند د ترهګریزو فعالیتونو په جرم په 6 کاله بند محکوم شوی وو. د طالبانو د رژیم د نسکورېدو پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو، بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. اولته محکمې په د باندې د 6 کاله بند حکم وکړ. جزئیات د فریبا ساحر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د می پر 23مه په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې له فدرال مدافع وکیلانو څخه د جان واکر لینډ د خوشی کېدو د مخنیوي د امکاناتو په اړه پوښتلې دي، خو هغوی ویل و چې دا کار ممکن نه دی. ولسمشر ټرمپ وویل:
What bothers me more than anything else.
هغه څه چې ما تر هر څه زیات ځوروي دا دی چې دای داسې یو سړی دی چې د تروریستي فعالیتونو له ملاتړی لاس نه دی اخیستی، خو موږ باید اجازه ورکړو چې راخوشي شي.
خو د امریکا ولسمشر ویلي چې لین به په دقت سره وڅارل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له فاکس نیوز سره په خبرو کې د دې کس خوشی کېدل د نه باور وړ بللی وو. 18 کلن جان واکر لین په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په تړاو په افغانستان کې ونیول سو. په 2002 کال کې له طالبانو سره د همکاري او د چاودیدونکو موادو د لیست په تور په 6 کاله باندې محکوم سو. لای د دې حبس 3 کاله پاته و چې تېره ورځ د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشی سو. د دې هغو لسګونو بندیانو په ډله کې دی چې له 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د بریدونو وروسته په افغانستان او عراق کې نیول سوي دي او په راتلونکو کلونو کې خوشی کېدو ته انتظار باسي. امریکایي سناتورانو ریچارډ شلبي او مارګریټ حسن د زندانونو فدرال ادارې ته په ویلي کې د هغې پالیسۍ او پروسې په اړه پوښتلې چې د دوی په خبره دا ډاډمنوي چې توندلاري او په تروریستي کړنو تورن کسان په بریالیتوب سره په ټولنه کې مدغموي. دغې ادارې په یو بیان کې ویلي چې دوی د بندیانو د خوشی کېدو د پلانونو جزئیات نه خبروي، خو وايي دوی د تروریزم سره په تړاو د معافیتونو د څارنې پالیسۍ لري. د محکمې د حکم له مخې لین به د خپل څارونکي افسر له اجازه پرته ونیسي کولای انټرنیټ لرونکي وسایل له ځان سره وګرځوي او که ورسره هم وي په پرلپسې ډول به تعقیبېږي. دوی به اجازه نه لري چې پاسپورت ولري، له مهمو توندلارو سره اړیکې ولري او یا له انګلیسي پرته په هر بله ژبه آنلاین مکالمې وکړي. د لین مور او پلار او هم مدافع وکیل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. جان واکر لین هغه مهال چې نوی ځوان و له کاتولیک مذهب څخه اسلام ته واوښت، د مورې په 2002 کال کې د بندي کېدو پر مهال ویلي و چې یمن ته د عربي ژبې د زده کړې او پاکستان ته د اسلامي زده کړو لپاره تللی و. لین ویلي و په خپله خوښه له طالبانو سره د هغوی په مبارزه یا جهاد کې مرسته کړې او دا یې هم ویلي چې د امریکا پر ضد د جګړې نیت یې نه درلود. د مورې محکمې ته وویل چې تروریزم که په هره سطحه وي غند یې، او دا چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن لخوا بریدونه کاملا د اسلام پر خلاف دي. خو د 2012 کال په جنوري کې تروریزم ضد ملي ادارې لخوا په یو راپور کې لیکل شوی چې لند د 2018 میلادي کال له مې څخه د نړیوال جهاد لپاره پارونو ته دوام ورکوي او د ترهګرۍ اړوند لیکنې یا ترجمه کوي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پرونی لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته نور پوځیان استوي او وایي چې د ایران د ګواښ مخه نیسو او د منځني ختیځ پر یو شمېر هیوادونو نوې وسلې هم پلوري. خو و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. دغو چاپي خبرونو د کابل پرونی حمله ته کتنه کړې ده. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په کابل کې چې پرون په تقوا جماعت کې کومه چاودنه د لمانځه پر مهال وشوه، د جمعې د خطبې پر مهال وشوه. په هغه چاودنه کې 3 تنه وژل شوي دي، د قربانیانو شمېر 3 ته رسیدلی دی او 40 تنه زخمیان شوي دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان و. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ به شرکتنه کوي چې همدې موضوع ته اختصاص شوی.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمېر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په 9 حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویاند بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوي ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای شوي وو او د مولوي ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوي ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې ورسته کې پر شیعه جماعتونو ډېرې حملې شوې دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه دریزي ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خپرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر 13 مخکې او وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دی د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 40 کلونو بند محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی د انصار په نوم د یوې سختدریزي ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې دی افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سختدریزي ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل شوی و چې د القاعده شبکې له خوا جوړ شوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نوې ملسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای شوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشې سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برسټل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 223 منډو هدف وټاکه. د افغانستان له لوري راشد خان او دولت زادران 2 وکټې واخیستې او محمد نبی د پاکستان 3 لوبغاړي له مخه لرې کړل. په افغان لوبغاړو کې په بالرانو کې آفتاب عالم هم 1 وکټه واخیسته او حمید حسن هم د پاکستان یو نفر وسوځوه. د بیټسمینانو په ډله کې حشمت الله شهیدی د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته، د 4 رنزونه وکړل او تر پایه ونسوسید. جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې.
د برستول ښار په لوبغالي کې ډیر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډیره تلوسه کې تیره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډیره ورته مهمه وه.
د دې افغانستان د پاکستان ترمنځ یې همیشه کوم مسابقه هغه خلک تر اړ بل مسابقه ډیر او ته جانی او ته نتیجه ډیر خطر دي. افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ ډیر کلو دي لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکت نه دی نو رقابت دې په منځ کې بيخي ډیر زیات دي. دوه دوه ټیمونه په منځ کې او بل دي د افغانستان ټیم چې ده زیاتره وخت هغه ابتدایي ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان ټیم هم له دې اړخه ورته ګوري چې والله تاسو خو په زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپله نور لاړو نور جهاني ترینینګونه یې واخت خو دې د دغو مختلفو زاویو چې ورته ګوري دا مسابقه ډېره هیجاني کېږي او ټارګېټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو. او راشد خان نژاد ورکړو بلو ټایګرس ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالي اغوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړي استازي الیټا میلر په ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره یو لوبه وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
تاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی خدای جی افغانستان هر وقت هر میدان کامیاب لري.
دا پکتیا ولایت چمکنیا ورسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نصیب الله نګراره د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالی راشي او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
نظر دے
د انګلستان رسنیو لیکلي دي چې افغان لوبډلې د براسټل شار روسلوي بریا د لندن په لور تر کړې ده او ټاکل شوې ده چې په اوول میدان کې د انګلستان له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه وکړي. د انګلستان د رسنیو په وینا افغان سپین بالران په دې لوبه کې خورا ډیر ښه ځلیدلې دي نو د انګلستان لپاره هم یو چیلنج ګڼل کېدای شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ منځنی ختیځ ته د 1500 پوځیانو د لیږلو امر وکړ تر څو په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځواکونه پیاوړي شي. دا پریکړه په داسې وخت کې شي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی، خو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې دا ځواکونه به دفاعي نقش لري. تر دې اعلان وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې څرګنده کړه چې امریکا د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو او اردن وسلی پلوری تر څو د ایران د تیری مخه ونیسي. د واشنگتن په دې پریکړه کې د ایران پر ضد په سیمه کې جدیت ښکاري. تیره میاشت امریکا یو ستره بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د ایران اوبو ته په فارس خلیج کې نشتې شوه او امریکا له عراق خپل یو شمېر ډیپلوماتان په روسیو کې وایستل. د امریکا ولسمشر پرون مخکې تر دې چې جاپان ته ولاړ شي وویل امریکا منځنی ختیځ ته لږ شمېر پوځیان د محافظتي هڅو په لړ کې استوي او یو شمېر مسلکي او تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي تر څو وویني چې څه کیږي. په واشنگتن کې په وی خبري ناست کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د لومړي ځل لپاره ایران او د هغه متحدان رسمن تورن کړل چې متحد عربي اماراتو ته نږدې د تیلو په بیړیو کې د بمونو په ایښودلو کې دوی لاس درلود او پر عراق هم دوی توغندي ویشتلې دي. مایکل ګیلدی چې د امریکا د لوی درستیزانو په کمیټه کې یو جګپوړی مقام دی وایي امریکایي چارواکي خورا ډاډه دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د تیلو په څلورو بیړیو کې په چاودنو کې مسؤوله دي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شول چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه بهر شو. تر دې وروسته واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د اوس لپاره شاوخوا په منځني ختیځ کې 8000 امریکایي سرتیر شته. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو اډه ده. په قطر کې د هوایي ځواکونو عملیاتي مرکز دی. شاوخوا 15200 سرتیر په عراق کې لري او نږدې 2000 عسكر په سوریه کې. د کانګرس یو غړي له دې سره مخالفت کړی دی چې امریکا پر سعودي عربستان، متحد عربي امارات او اردن وسلې پلوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی دا پریکړه به د کانګرس له موافقې پرته پلی شي، ځکه چې دا د امریکا له متحدانو څخه ملاتړ دی او په سیمه کې له ثبات سره مرسته کوي. همداراز دې هیوادونو ژمنه کړې ده چې د ایران د ګواښونو مخه به نیسي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. لند خبرونه لرو. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوي راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنې کې 3 تنه وژل شوي او 7 تنه زخمیان دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان دی. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنې کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکرو یې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د جام مینارې هم له تهدید سره مخامخ کړی دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. وسم د ژوند رګونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تاسو بدر تو ای چې پلاس باندې دغه نوم چې لیکلای دی واجه ویلات څو
د دې واجه ویلات دا چې دا نوم په دې لاس باندې لیکلی او موږ په هغه وخت کې مینه وو په یو چا باندې مینه وو بیا د درد سخنې مو دا نوم نیوشته کې په ستونو باندې په خالو باندې
والدي به دا نشته کدلته
خو مینه وو مده مینه تو د وجه مینه نیوشته ورپسې یو چې موږ وایو اوسي
کړي دا نوم پلاس باندې څوک ویني بیا خدای ته مینه رسوا او افشاس وکړ
یا نو نوم رسوا کړي دا موږ وروخ پټ ساتو د سې چاته نشو کار کوو کچيري موږ باندې د سې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مده شوق ته پاره کړی دی دا خبره واړه پر بل طرز باندې واړه او د چا سره چې موږ راوي تاو هغه تر اوسه په پسې لا مو هم په حقیقت سره ته نه درسوي دا خبره
بیا درد نه درلود مثلا چې خال نه دلته
کې او چې مې تو راسي نو بیا درد چې شو غاړي درد خو نه واړي مې تو کې وګیا چې درد واړي درد خو بالکل ستنه د مې تو خبرې را دي بیا خو چې دی لاسونه بریږي لاسونه بریږي خلک
بیا د خال نری پچش کې خو د څنګه لري
کې دا پستون باندې شر دا وردا چې به درې ستنې مو سره ځای کړی بیا یو رقم ماشين او هغه کې دغه کړی بیا د شر دا وردا
مواد چې ودا د شنو خالو
مواد یې بس یو تور غونډې شی باندې واچوي په هغه باندې زما هم په هغه سر خلاصوي خو هغه د شاته چې ما وویلم ما زده سي مشکل درلم به ول چرس زه درته جوړ کړم کستا په امې د زما په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني
هو د تندې کې ولی خالی
کوي په تندې کې موږ شې دا وینو ما چې دا زما یو نقشې چې بیا ور دین ورک نسم
اې تاسو په نظر ولی معمولا خالک خالونه جديدان په نه دود د خایس لپاره چی لپاره
دا زینی خو د دې لپاره یز دي چې څوک ماین وي زینی مور ورته شیر دی یا خور ورته شیر دی شوکی د شوک د بارې شیر دی او چا چې ماین توپ کړی د دغه درد بالکل نه احساسه ای دا د سی لګي څوک چې د چا سره مخسرې کوي دا د سی وی دا درد او څوک چې ماین ونه د دې درد خو نه احساسه
او سم د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اس نه ګڼو اوریدونکو د کرکټ د بریا په ارتباط یې سمیسونه راستولې دي. په دې لړ کې قدیر تکین لیکي د کرکټ بریا د افغانانو له ادرس نړۍ ته دا په ډاګه کوي چې افغانان د ثبات لوري ته سخت تجی دي او د سرتاسري امن په هیله دي. نجیب الله پشهي له لغمانه پر استول اس ام اس کې د دې لوبې په ارتباط مبارکي راستولې ده. عبدالرحمن هم پر استول اس ام اس کې د کرکټ لوبې په ارتباط د مبارکي پیغام ازادي راډیو ته راستولای دی او یو شمېر نور